مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2013 کال د نومبر 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په پیښور کې د نیټو سپلای لاین د بندولو احتجاج، په خیبر کې د پولیو د کارکونکو تختول، د کراچۍ د امنیتي صورتحال او د افغانستان د لوی جرګې وروستی حال لرو. خو اول زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر نن په کور کې د ډرون خلاف د ناټو د لارې د بندولو لپاره راغونډ شو. غوړو ته وویل چې مرکزي حکومت باید د ناټو د رسد لارې بندې کړي. کراچۍ کې پرون دوه بمي چاودنې شوې چې اوه کسان پکې وژل شوي او د څلوېښتو په خوشا کې ژوبل کړي دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د تړلو لپاره رابلل شوي لوی جرګې مشر وایي چې افغانستان باید زر تر زره دا تړون لاسلیک کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن پېښور کې د ډرون خلاف د ناټو د لارې د بندولو لپاره راغونډ شو. غوړو ته په خپل تقریر کې ویل چې مرکزي حکومت هم باید د ناټو د رسد لارې بندې کړي. خو د اطلاعاتو مرکزي وفاقي وزیر پرویز رشید رسنیو د ویلي کې تحریک انصاف ګوند رښتیا هم امریکا ته کوم ردعمل ښیي. نو بیا د خیبر پښتونخوا کې د دوی حکمران ګوند له امریکا چې کومې مالی مرستې اخلي هغه دې نه اخلي. هغه ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د امریکا سره اتحادی دي او غواړي چې د خبرو له لارې ډرون او نور مسایل حل کړي. بل خوا د خبرې ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي د دغه درنې له کبله دوی د تورخم لویه لاره د ناټو ګاډو په ګډون د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې ده. د تورخم یو اوسیدونکي وایي دوی ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
دا مودا په تورخم سیمه کې دا صورت حال دی. سونو باندې مسافر هم ولاړ دي، په دې انتظار کې چې ډېر پکنه کولاوه دي. په داسې بوډاګان دي، زنانه دي، ماشومان دي، سونه ګاډي هم ولاړ دي. داسې د فروټو غم دي، سبزی غم دي، چرګان غم دي.
چارواکي وایي د پېښور د درنې د ختمېدو پورې به د تورخم لاره بند وي. تحریک طالبان پاکستان ویلي د دوی د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي یو ویډیو کې د طالبانو وایي شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري، خو د ده په خبره بیا به هم حتمي فیصله د دوی نوی مشر ملا فضل الله کوي. دی وایي چې دوی به د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر ضد خپلې جګړې ته هم دوام ورکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلو چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. کراچۍ کې پرون دوه بمي چاودنې شوې چې اوه کسان پکې وژل شوي او د څلوېښتو په خوشا کې ژوبل کړي دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو پرون خبرونه ته وویل چې شیعه ګڼ مېشته انچولي سیمه کې شوې دا چاودنې فرقې رنګ لري. د دواړو بمي چاودنو پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې. ډاکټر شکیل اپریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن شوی. اپریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره پاکستان کې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې. د اپریدی مدافع وکیل پرون وویل چې پاکستان چارواکو د موکل دغه ناروغ تن په مرګ تورن کړی چې د ورله اپریشن کړی و. په 2018 کال کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته چې په بټ آباد کې ووژل شو شکیل اپریدی نیول شوی دی. خبر ایجنسی کې د یو سکول څلور استادان تښتول شوې دي. د خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لري ته ویل چې دغه پیښه تیر ورځ د باړې په سپاس مګرام مخته شو. خو بیا ځینې سرچینې دغه تښتول شو استادان شمیره یو لسکي. پولیټیکل ایجنټ زیاتوي چې دغه استادان په خپل یو شخصي سکول کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو له وجې تښتول شوې دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د څېړلو لپاره رابلل شوی لوی جرګې مشر صبغت الله مجددي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی باید زر تر زره له هغه وروسته چې دوی دا تړون منظور کړي لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ وایي جی کارني پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته ویلي وو که تر 2014 کال پورې دغه تړون لاسلیک نشي امریکا او اتحادي ملکونو ته به دا ممکنه شي چې تر دغه کال وروسته په افغانستان کې خپل پاتې کېدل پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی د زیارت پر ورځ د دې تړون د څېړلو لپاره رابلل شوي لوی جرګې ته وویل چې کېدای شي دغه تړون د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خو د دې جرګې مشر صبغت الله مجددي وایي
کرزی صاحب حق نه لري چې دا خبره وکړي. دا یو سهوه ده. ولسمشر او موږ چې کومې غوښتنې درلودې هغه په دې سند کې منل شوې. نو له دې وروسته چې د امنیتي سند لاستیک ځنډیږي دا د افغانستان په زیان ده او موږ دا خبره نه منو.
د افغانستان او امریکا ترمن دوه اړخیز امنیتی تړون به امریکا ته لار هواره کړي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمیر پوځیان پرېږدي. خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون جنیوا ته رسیدلی او د فرانس، برتانیا، جرمني، چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان کړی چې دوی به هم جنیوا ته ورشي. دا اعلان په دې پسې وشو چې د اروپایي ټولنې یوه استازي خبرلان ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کیترین ایسټن د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره د جمعې پر ورځ د خبرو په مهال په اصلي موضوعاتو پرمختګ کړی دی. د چین په چنګداو ښار کې د تیلو په یو پلان کې 14 لک تر لږه 44 کسان وژلي او تر 160 ډېر ژوبل کړي دي. چارواکي وایي دغه 14 پرونغه وښو شو چې د پایپلاین سوری شو او کارکونکو هڅه کوله چې هغه بیرته جوړ کړي. چین د کارګرانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي او دغه هیواد سرکاري اژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چین کې نږدې 28,000 کسان د کار په ځایونو کې د پیښو له امله وژل شوي او یا هم لا درک شوي دي. په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډېره د دې هیواد سنی میشته سیمې په نښه کړي پرون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په جنوب الدوره سیمه کې شوې چې د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو په وینا د سړک غاړې دوه بمي چاودنو شپږ کسان پکې وژل او 18 نور یې ژوبل کړل. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د خیبر ایجنسۍ په تورخم کې یو شمیر د نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ګاډي ودرول شوې دي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف نن د نیټو ګاډو لارې تړلې. بلخوا پردغه سیرونکي وایي
د پاکستان تحریک انصاف مشران مکمل طور ناکام شوی دی. دی حکومت نشو کولی. دی سره نه پولیس والا کار کوي نه سیول انتظامیه کار کوي. دی یو غواړي چې په څه طریقه باندې ځان خلاص کړي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د پولیو کارکونکي تختول شوې دي. په کابل کې د هغې لوی جرګې حال هم درکو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي تړون بحث کوي او په پیښور کې د نرسانو د مشکلاتو حال هم لرو.
زمونږ سینئر چې دی راځي په 16 کې ریټایر شوي د اوسه پورنا سرویس کول شته نه زمونږ سرویس سټرکچر تیار دی نو په دې وجه باندې مونږ ته زیات مسلې دي.
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای دوی با په پیښور کې د نیټو ګاډو پر وړاندې لار تر نامعلومه وخت پورې تړي. نن دغه ګوند مشر عمران خان په خپل وینا کې په پیښور کې ویل باید د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډرون بریدونو د ودرولو لپاره خپل احتجاج درج کړي. مذهبي ګوند جماعت اسلامي هم په دغه احتجاج کې برخه واخیسته. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال همکار د ټلیفون له لارې ملګری شوی. تاسو ستړي مشي وایو آیا دغه احتجاجي غونډه چې کومه به هغه پای ته ورسېده که څنګه؟
بالکل ډېر مننه فرخنده چې کومه جلسه وه هغه سره په ورسېده د تقریبا یو ګنټه وړاندې ټولو عمران خان په شمول ټولو مشرانو د پاکستان تحریک جماعت اسلامي هغوی دغه درن ته خطاب وکړو. خپله وینا کې هغوی ده وویل چې تر نن نه وه تر نامعلوم مودې پورې دا درنا دلته کې جاري وي. دلته به د ناټو ته د سیکنډ سپلای لاین دی هغه بندې په پیښور کې او بیا د هغې نه پس د جماعت اسلامي جنسې ټول هغه بلوچ هم ده وویل چې د دې نه پس په کراچۍ کې هم دغه شان د لاره بندول خادین اره. عمران خان دا خبر وکړه چې د هډون بدون په دغه پیښور های کورټ حکم هم موجود دی چې د قانون د پاکستان د دغه خلاف کې نه دی ویل چې دا به د سپریم کورټ هم لري. دې وخت کې جلسه تقریبا ختم راټ په خلک لاړ چې کوم جلسې مشوره نه ولا.
سمه د کور مودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال خبريال اوس هم په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. تحریک انصاف ګوند په پیښور کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجي ناسته کړې. دغه ګوند دریز لري چې د ډرون بریدونو مخنیوي لپاره بعد نیټو سپلای لاره وتړي، خو کارپوهان او اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې په اصولي او قانوني توګه صوبایي حکومت دا فیصله نشي کولی. دوی په دې اندي کچېری حکومت په رښتینی د ډرون بریدونو مخنیوي کول غواړي نو د هیواد حالات سم کړي. زموږ همکار ګلیاس په دې موضوع له دفاعي چارو کارپوهانو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ډرون بریدونو او د ناتو سپلای لارې تړلو لپاره احتجاجي ناسته کړې. د یاد ګوند مشر عمران خان وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت به په خپل سر په افغانستان کې پروتو بهرنیو سرتیرو ته د سامان وړلو لپاره لارې تړي. د دې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت دوه ځله د ناتو سپلای لارې څو وخت لپاره تړلې وي، خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو کارپو طلعت مسعود وایي چې د عمران خان ګوند نشي کولی چې د ناتو سپلای لارې وتړي.
قانونی لحاظ وفاقی حکومت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے.
زما پا اند پا اصولی او قانونی توگا دا ناٹو لپار استعمالی دون کے لارا وفاقی موضوع ده او حقوی دا دیزی موارد. بلخوا دا ملگوری ملتونو پا قرارداد کی دیر واضح راغلی چه هر یو حیواد با دا افغانستان امرست کوی. کچیر دوی دا سی کوی نو دا با دا پاکستان او نریوال قانون سخ سرگڑا ونه.
کارپو تلت مسود زیادہ کڑا کسو هم عمران خان سیاست کوی خو پا دی خبرا پوہ ندی چې دا ډیره پیچلې معاملې ده. بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وای چې تیرې کې انصاف دوه مخیزه پالیسی خپل کړی ده.
دا سیاسي ګوند ده، دا جذباتي ګوند ده، او تاسو ګورئ چې په دې صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان او دغه اتحادي جماعتونو حکومت ته هغه حکومت چې کوم دی هغه نن په دې درنا کې شامل نه دی. کوشش دا کوي چې طالبانو له هم دوکه ورکړي او د کام له هم دوکه ورکړي. طالبان هم د امریکای خلاف دي، عمران خان هم د امریکای خلاف دی، طالبان خود امریکای خلاف کلاو راوتی دي. په کار دار کې عمران خان هم د دغلا فن چې کوم دی پری دي او د امریکای خلاف راپاسي نه جواب خلک ومني چې او واقعي د امریکای خلاف دی.
بلخوا په پیښور کې سینر خبريال شمیم شاهد وای چې د عمران خان ګوند د خپل ناکامۍ پټولو لپاره ولسته دوکه ورکوي.
زما د اندازې مطابق د پاکستان تحریک انصاف مشران مکمل طور ناکام شوي دي. د حکومت نشي کولای، د سره نه پولیس والا کار کوي نه سیول انتظامیه کار کوي. د یو غاړي چې په ست طریقه باندې ځان خلاص کی او په ست طریقه باندې د دې حکومت پری دي، خو د دې دام کوشش کوي چې آینده لپاره بیا د بداسې طریقه لاړ شي چې خلکو ته وایي من مظلومان یو.
بیا کارپوتلت مسعود وای چې د ډرون بریدونو د مخنیوي غوړه لاره داده چې د هیواد حالات سم کړل شي، نو امریکا ته به موقع نه ملاویږي چې ډرون بریدونه وکړي. تلت مسعود زیاته کړه،
آواز اٹھائیں ڈرونز کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ
کموج د ڈرون بریدونو پر ضد خپل آواز پورته کوو، نو ور سره باید د حقانی شبکه او تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم کاروایان وکړو، ځکه چې حقانی ډله په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد عملیات کوي او کچیر پاکستان د دغه ډلې پر ضد کاروایی نه کوي نو امریکا ته موقع په لاس ورځي چې ډرون برید وکړي، کوم چې د پاکستان لپاره مضر دی.
تلت مسعود په خبرو کې زیاته کړه چې د دې نه وړاندې هم د ناتو سپلای لارې تړل شوې و، خو امریکای متبادل لارې ولټولې. نو په دې تناظر کې دا کتل دي چې آیا دغه احتجاجی ناسته به په امریکا سره قسمه فشار واچوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشته مکه
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د ترخم پولیټیکل چارواکي وایي نن اف سی ځواکونو د ترخم پولا د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او دواړو خواو ته اوس په سلګونه خلک او د شان ګاډي راجمع شوي دي. او بلخوا د باړې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ورځ په باړه کې د یو شخصي سکول سلور استادان پر دې تختول شوي چې دوی د غلطه ماشومانو ته د پولیو اساس کې ورکول. د دواړو پیښو حال په دې رپورت کې.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار میراج پوینا نن سهار خوښه لس بجې اف سی ځواکونو د تورخم پوله هر ډول تګ راتک د پاره وتړله او اوس دواړو خواو ته په سلګونه خلک او ګاډي جمع شوي دي چې د افغان ترانزټ ټریډ او نیټو سپلای ګاډي هم پکې شامل دي. په دې حکله په تورخم پوله ولاړ یو ځای اوسیدونکی ساجد مشال ریډیو ته وایي په تورخم پوله پولیټیکل او اف سی ځواک چارواکي وایي چې دوی ته د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا امر ورکړی شوی دی چې دغه پوله دی وتړي او نور معلومات نه لري. خو بیا د خیبر یو بل پولیټیکل چارواکي خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دغه لارې ځکه تړلې چې نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای په ضد یوه درنه ورکول کیږي، نو دغه ګام یې د امنیت په خاطر تکړه دی. او بل علت یې دا دی چې د تیر زیارت په ورځ په تورخم پوله په کسټم هاوس کې یو ځانمرګی برید شوی وو چې ګڼ شمېر خلک پکې جوبل شوي وو، نو دوی غواړي چې دلته نن امنیت ټینګ وساتي. بلخوا د خیبر جنسۍ د باړې تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ د باړې په سپاه سیمه کې د یو شخصي سکول خواوشه څلور استادان ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي. خو ځینې سرچینې دغه شمېره یولس ښایي. دوی وویل چې دغه استادان یې په خپل سکول کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو په تور کې تښتولي دي. په دې هکله نوموړي زیاته کړه دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د یوې جرګې له لارې یې راخوشې کړو. په دې استادانو کې د یو استاد یو رشته دار خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دغه څاڅکي امنیتي ځواکونو په خپله په دې سکول کې ماشومانو ته ورکړي دي او د دغې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې رئیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي.
اوس هم د خیبر نزو کراچۍ ته چرته چې بیګا دوه پر لپسې بمی چاودنې شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغو چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. چاودنه د شیعه مسلمانانو د ګڼې ګونې په سیمه انچولي کې مخې ته راغلې دي. شیعه ګوندونو په دغو پیښو درې ورځې د ویر اعلان هم کړی او سوالو طالبانو د دغه چاودنو په اړه منلې. تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای دا دوا پر لپسی بمی چاودنی وی چې د جمعه او خالی په منځنۍ شپه نږدې ولسنیمې بجې د خار په انچولي سیمه کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې رامنځته شوې دي. په دواړو چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول تر څلوېښتو زیات جوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو د پیښې په ځای کې تېره شپه خبریالانو ته وویل لومړنۍ چاودنه د چایو د هوټل مخې ته او دویمه چاودنه د لومړنۍ چاودنې د ځای سره نږدې شوې ده.
انچولي اهم علاقه ده، خاص طور پہ محرم کے حوالے سے
دے وائی دا انچولی سیما ڈیرا اہم ادا او په ځانګړې توګه د محرم په حواله دا ډیر اهمیت لري او شاید همدا وجوي چې دواړه چاودنې همدې ځای سره نږدې شوې دي. په دې کې د چا د هدف کولو کوشش کم شوی خو په سیمه کې د ویرې خورولو کوشش پکې زیات شوی دی. پولیس چارواکي وایي په هر یو بم کې د دریو نه تر څلور کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي او دواړه بمونه د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز ایسوسیټ پروډیوسر سالک جعفری هم شامل دی. په چاودنو کې جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید او آغا خان اسپتالونو ته وړل شوي دي چې د هسپتال د سرچینو په وینا زیاتره جوبل شوي کسان په چرو لګېدلي او د دریو جوبل کسانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. اینی ګواهان وایي چاودنه زورور وه او د دې اواز تر لرې لرې واورېدل شو. د چاودنې له امله نږدې دوکانونو او ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د کراچۍ انچولی سیمه د شیعه مسلمانانو ګڼمیشته سیمه ده. په یاد پیښه شیعه ګوندونو مجلس وحدت المسلمین او تحفظ ازاداری کونسل د درې ورځني او متحد قام مومنټ ګوند د یوې ورځني ویر اعلان کړی دی. د ویر تر اعلانې دوروستو نن د کراچۍ ښار بازارونه او تعلیمي ادارې خلاصې دي، خو د عادي ورځو په څیر پکې ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کیږي. بلې خواته د سین صوبی اعلی وزیر سید قیم علی شاه د انچولی د چاودنو نوټس اخیستې او د کراچۍ پولیس مشر ته یې په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو حکم کړی دی. یاد دی وی په کراچۍ کې دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د جمعې په ورځ پینډی ښار کې د عاشورې په ورځ د تشدد په پیښو کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په ضد د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه په اعلان احتجاج ترسره کېدو. وسلوالو طالبانو د کراچۍ د انچولی په سیمه کې د رامنځته شوو چاودنو پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رډیو ته نن سهار له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ویلي، دغه حمله د دوی وسلوالو د پینډۍ په ښار کې د عاشورې په ورځ د رامنځته شوې پیښې په غبرګون کې کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځي به مطبوعاتي کتنې ته. ډاکټر حیدر شاه په ډیلی ټایمز رسپانه کې خبره شوې، په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې پوز میډیا او مذهبي ګوندونه مذهب د خپلو مفاداتو لپاره په کار راولي چې په نتیجه کې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شوی دی. د شاهین بنیری نه دغه مقاله مهمې برخې اورو.
ډاکټر حیدر شاه لیکي په پاکستان کې مونږ په یو داسې خیالي دنیا کې ژوند کوو چې د بیلابیلو مذهبي ټولګو سره تړاو لرونکو مذهبي مبلغینو د خپلو تقریرونو په وسیله جوړه کړې ده. د محرم پراتګ مونږ ته ویل کیږي چې د امن میاشت راغله، ولې په عملي توګه مونږ ګورو چې قانون عملي کوونکي ادارې په محرم کې نور هم چمتو کړی شي او سره د دې چې لارې اتړل شي او د موبایل فون سرویس هم معطل کړی شي، بیا هم د تشدد د پیښو مخه نیول ګران شي. لیکوال وړاندې لیکي دا یو معلومه خبره ده چې د هر مذهب منونکي عقل د یوې وسلې په توګه کاروي، ولې چې کله هم څوک د دوی د عقیدې په اړه پوښتنې راوچتي کی نو دوی سمدستي د عقل لاره پرېږدي. د ځان مرګي برید پر ضد حفاظتي ګامونه پورته کول ممکن دي. د یو ترهګر برید مخه نیول کېدی شي، ولې هغه وخت به څوک څوکي کله چې ستا خپله وینه د مذهبي اختلاف په بنیاد د نفرت نه جوش وخي. دا اوس زموږ عادت جوړ شوی دی چې زموږ د ژوند ډېرې مهمې ستونزې د هوارولو پر ځای موږ د خپلو لاندې کوو. ډاکټر حیدر شاه لیکي په پاکستان کې هر څوک د مذهب نه خپل ذاتي ګټه اخلي. فوزی اسټابلیشمنټ مذهب په ګاونډي هیوادونو کې د جنگونو لپاره کاروي، میډیا د خپلو پروګرامونو د خرڅولو لپاره د مذهب نه کار اخلي، او سیاسي ګوندونه د سیاسي ګټو لپاره د مذهب نوم اخلي. لیکوال په پای کې لیکي فرقواریت د ټولنې په کچ په مذهب کې د خپل کېدو لقبلا وده کوي. کچرې د یوې ټولنې په توګه موږ مذهب یو ذاتي معامله اومنو او د مرګ او ژوند پوښتنه ترې جوړه نکو نو د فرقواریت مخه نیول کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګرو ته زر تر زر سزا ورکول پکار دی او باید د دې لپاره صوبه هم قانون سازی وکړي. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ویژن 2025 دستوري ته په خپل وینا کې نواز شریف وویل آئین کې داسې بدلون پکار دی چې ورسره د ترهګرۍ مقدمو فیصله په دوه اونو کې وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د ویژن 2025 دستوري ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وې پاکستان کې د ترهګرۍ او فرقېزون خطو ختمول د وخت اهم ضرورت دی، خو بدمرغي دا ده چې دلته وړې وړې کورنۍ مسلې هم په کلونو نه فیصله کیږي او خلک د عدالتونو چکر وهي. دغه په خبره داسې قانون پکار دی چې ورسره د ترهګرۍ، اغلا، شکو او تختولو په پیښو کې ککړ ملزمانو ته ضمانت نه ورکړي کیږي او د دوی مقدمه په دوه اونو کې فیصله شي. د نواز شریف وینا وا
یہ جو جتنے بھی مجرم ہیں اگر ان کو اب سپیڈی سزائیں نہیں ملتی تو پھر ایک ایسا قانون بننا چاہیے جس
ز فکر کہوں چی سمر ہم مجرمان دی کدوی تا سزا زر نشی ورکڑے کی دے نو بیا یو داسی قانون جوڑول پکار دی چی ور سرا دا د ٹولو د پارا ضروری وی چی سوار ل سرزو کی مجرمانو تا سزا ور کول یقینی شی او د دیر پارا مونگ لگا مودا وڑان دی قانون سازی کڑے دا چی دیو ملزم خلاف بل خار کے ہم مقدمہ چلے دے شی د دی دا پارا دی صبح ہم قانون سازی اوکڑی ججان کولے شی چی د مقدمے اور ایدن پوخ ماسک واچوي یا د ویډیو لنک په ذریعہ د مقدمه اوریدنه وکړي
اور پھر ججز ماسک پہن کے بھی وہ ٹرائل کر سکتے ہیں ویڈیو لنک کے بھی اوپر وہ ٹرائل ہو سکتا ہے
د مقدمو ظرف فیصلہ کولو او د غلل کې د تحفظ د پاره قانون سازه په حق لا چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتینه تاسو کو نو دوی
یو د ډایریکټ پکار دی ویڈیو لنک سم پکار دی د سکایپ په ذریعہ باندې ایویډنس ریکارډ کول اوم یو ډیر آسان ذریعہ ده عدالت ته د هغه سہولیت ورکړي چې کوم چې په بهر ملکونو کې دي نو دغه د قانون سازه حصہ جوړی دی چې ویژوال ایویډنس ریکارډ کول چې جج کینی او دا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی او مخالف وکیل پاغه باندې جرو کی دا بالکل امکانات لري او په پاکستان کې به دا ډیر زیات کامیابی دا یو خصکه بواغشتي شي زه خو د دې ستاینه کوم
د اکبر هوتی په خبره دا قسمه قانون سازی یوازې د ترهګر نه بلکې ټولو فوجداري مقدمو کې پکار ده ځکه چې ترسو گوا پولیس وکیل او جج ته د تحفظ احساس نه وي تر هغه ملزم ته سزا ورکول ګران وي
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل اپریدی خلاف درې نورې مقدمه درج کړې دي دا د هم یاد وی چې د مئی 2012 کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ډاکټر شکیل اپریدی ته د درې دیرش کالو د قید سزا هم اورولې وه تفصیل په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدی په ضد قتل په شمول درې نورې نوې مقدمه درج کړې دي د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر ایجنسی باړی سیمې سره تعلق لرونکي ایوي زنانا د شکیل افریدی په ضد پولیټیکل انتظامی ته یو تحریری درخواست ورکړې وو چې پکې نوموړي دریس خپل کړې وو چې ډاکټر شکیل افریدی د دوی د زوی سلمان افریدی په غیر قانوني توګه اپریشن کړی وو چې له وجې د دې زوی په حق ورسېدو د نوموړي وینا وه چې شکیل افریدی د جسمانی مرزونو ډاکټر وو او ورته اپریشن کولو هیڅ قسمه اختیار نه و حاصل نو پولیټیکل انتظامیه د نوموړي ډاکټر په ضد 302/419 او ایولس اف سی آر ته لاندې مقدمه درج کړې او د راتلونکي میاشتې په 16 نیټه باندې خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دې کیسونو اوریدنه کوي مشال ریډیو چکلا د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی سره رابطه وکړه نو د نوموړي وینا وا
دا خلک اخلي چې را پدې کې درو غوېت کته دا یا سلام مشورې نه پزبا دا د وشي وي د شپه کاله باندې کې وخت دي نو دا ټول نه غټه سوال یعنی شان چې کم دی پدې کې باندې هغه هم دغه دي چې پدې شپه وګو کالو کې چې دا راپورټ کړی دی ولې راپورټ نه کړو نو دومره لیټ سټیج دی چې پدې کې زما خیال لري چې شوی آسی کا بیو سره ته یا دې مقصد د پاره چې دا سره په جیل کې پروت وي نو د دې نه علاوه زما خیال چې خاص د سرکار لګو ورنه کې پرزکشن لګو سفیده ورنه کې
یاد دی وی چې په مئی 2012 کې د باړي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د ناقانونه ګرځولې شوی یو تنظیم سره تعلقات لرلو په تور کې د درې درش کال قید سزا ورکړې و
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو سم راځو یو بل رپورټ ته په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو سپلای د ودرولو په خاطر د احتجاج چې کمپل کړی دی خو په دغه په عکس العمل کې عامول سوای د دوی اصل مسله گرانی ده دوی غوښتنه کوي چې باید د دوی ستونزو ته زیاته پاملرنه وشي تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورټ کې
دا خیبر پختونخوا پولیس وای چې خراب امنیت او ګرانې د عام پولیس ژوند ګران کړ دي او باید حکومت ته عام پولیس ستونزو ته پام درنو کړي او د دې ستونزو هوارول لپاره د ګامونه پورته کړي دا په خبر سره تعلق لرونکي کامران او ریاس د خپل ستونزو په حق لا مشال لیډو ته وای
یې رجی مخکې خدای دې چلو چې سبزی بارزان وګا نه په 10 روپیا کیلو 20 روپیا کیلو وسیز ملاوي دو او چې دې نه سبزی مو چې ورشه نو 20 روپیا کیلو او ټماټر 25 روپیا کیلو د پیاز ته پوس مکوا دا وړو ته پوس مکوا دا وړو ته پوس مکوا نو اوس یې ما دی اړې غریب سړی ته درنیم زو ضرر زو ملاوي دا نو پاغي کې اوس د سره جین کار لګي دی خو روانه بمونه را ورځي کې دی خو د لاندې بمونه دی هغه چې دی نو هغه په وجه خلک پریشان دي
یاره جی دا نیډو سپلای ده باندې دوه خو دونه مسله سره نشته دا څومره ګرانی ده ا دې مخکې ترجیح ورکول پکاره چې دا کم نه غده چې دا بحال شي غریب خلک دي دا هیڅ نشي کولی سپورټ کول نشي ا دومره مهنګایي او شیم
په دې حق لا شکل خیبر پختونخوا حکومت کې د اتحادي ګوند د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دوی خپلې هڅې کوي او بعضې مسالې د صوبایي حکومت په واک کې نه وي. یادونه وړ ده خیبر پختونخوا پولیس دا هم پوښتنه کوي چې سبا نه د خیبر پختونخوا حکومتي ډله په احتجاج کې کینی نو د دوی ستونزې به څوک هواروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرونو او ریپورتونو خبر وساتئ. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن پېښور کې د ډرون خلاف د ناټو د لارې د بندولو لپاره راغونډ شو. غړو ته وویل چې مرکزي حکومت هم باید د ناټو د رسد لارې بندې کړي. تحریک طالبان پاکستان وایي د دوی د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولو خبرو هیڅ امکان نشته. کراچۍ کې پرون دوه بمي چاودنې شوې چې اووه کسان پکې وژل شوي او د څلوېښتو په خوشا کې نور پکې ژوبل دي. ډاکټر شکیل افریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن شوی دی. افریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره پاکستان کې د اسامه بن لادن په منګلو کې مرسته کړې وه. اسامه بن لادن په 2015 کال کې په اباد آباد کې امریکایي پوځیانو ووژل. خبر ایجنسی کې د یو سکول څلور استادان پښتور شوی دی. خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لري ته وویل چې دغه پېښه تېر ورځ د باړې په سپاس مو کې رامخته شوې ده. خو ځینې سرچینې بیا وایي چې دغه تښتول شوي استادانو شمېره یولس تنه ده. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د څېړلو لپاره رابلل شوې لوی جرګې مشر صفت الله مجددي وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی باید زر تر زره لاغه وروسته چې دوی دا تړون منظور کړي دا تړون لاسلیک کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر کرزی د وزارت پر ورځ ویلي وو چې کېدای شي دغه تړون د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. امریکا هم غواړي چې دا تړون زر تر زره وشي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې زموږ همکاران دي تاسو ته وړاندې کوي.
نن جنگ ورځ پانه خپل اداریه کې لیکي چې 13 میاشت لندن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ چې کوم ملاقات شوی وو په هغه کې دواړو مشرانو په اسلام آباد او کابل کې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن په ځای کولو لپاره د حل او زلو توندولو هوډ څرګند کړی وو. اداریه وړاندې لیکي چې هم په دې لړکې روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې عالي شورا د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د اسلام آباد دوره وکړه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ولیدل او وزیر اعظم له افغانستان راغلو ملمنو ته باور ورکړو چې پاکستان به افغانستان کې د امن عمل لړکې خپل پوره پوره کردار لوبوي. د ادارې په وینا چې دې لړکې په 13 نومبر وزیر اعظم نواز شریف ته افغانستان په سفر تلل غواړي چې دا عمل نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې صورتحال په شامنظر کې وکتل شي نو دا ښکاري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی دی او هیله ده چې د وزیر اعظم د کابل د دورې وروسته به حالات نور هم ښه شي او په دې منطقه کې به د امن لپاره دروازې خلاصې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې افغانستان کې د تیر زیارت په ورځ خوښه د 2500 مشرانو او سپین روبو یو جرګه پیل شوه چې مقصد یې امریکا سره په سکیورټي لوازنامه بحث او د دې د منځوري لار هوارول دي. او دې دوران افغان ولسمشر خپل خطاب کې وویل چې د دې امنیتي لوازنامې سره به غیر ملکی عسكر له افغانستانه اوزي او یوازې 15,000 امریکایان به پاتې شي. اداري وایي چې د دې مسودي منځوري ورکول یا نو ورکول ځان له خبره ده خو طالبانو دا لوزنامه سراسر مسترد کړی ده او دا شان د دې جرګې حیثیت یک طرفه پاتې شوې دي او نخکاری دې سره به افغانستان کې امن راشي. ادارې دا افغان ولسمشر حامد کرزی دخلی دا هم لیکي چې د افغانستان د امن او استحکام واګه د پاکستان او امریکای په لاس کې دي. نو بل طرف تک او کته شي نو امریکایي صدر باراک اوباما لوی جرګې تر لګلې شوی خپل پیغام کې ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ احترام کوي. اداریه اخیری کې لیکي ترسو د حامد کرزی خبره ده نو پاکستان تل افغانستان کې د امن او سلامتی خبره کړې ده او دې لړکی د خپل کردار ادا کولو ویلي هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ترازو چې زموږ همکار ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي.
د لندن خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان یو سیاسي ګوند مشر عمران خان په ډرون برید کې القاعده شبکې سره تړاو لرونکي ډلې د غړو د وژنې وروسته ویلي چې امریکا د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او مقامي چارواکو په حواله لیکلي چې د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع ټل تحصیل کې په یوه مدرسه ډرون برید کې د حقانی ډلې څلور غړي او دوه نور کسان وژل شول. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او چارواکو په حواله د دې خبرې تصدیق کړي چې وژل شوي کسان د حقانی شبکې غړي وو. یو افغان استخباراتي چارواکی وایي چې په وژل شوو کې د حقانی شبکې مهم کمانډر ملا احمد جان هم شامل وو. د مقامي خلکو په وینا د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی یو څو ورځې وړاندې دغه مدرسې ته ورغلی وو. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې د وژنې وروسته په دغه هیواد کې په سیاسي بحثونو کې هغه د یو قرباني شوی په توګه وړاندې کیږي. د ډرون تازه برید هم دغه شان حالات بیا راپورته کړي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان افغانان هم له امریکا سره خپلې تجربې په خپل انداز کې تشریح کوي. د افغانانو د قوم پرستۍ قصه چې یو وړوکی اسلامي هیواد د نړۍ لوی طاقتونو غواخونو لاندې دي خبره تر وسه سیاسي مشران کوي. دوی امریکا یو داسې طاقت ګڼي چې د افغانانو ژوند تباه کول غواړي. ورسپانه لیکي چې په جلاوطنۍ کې او د هیواد نه لری پراته لیکوالانو داسې قصې دوی جدي پښتنو سره مخامخ کړي. دا څنګه ممکنه و چې افغان ولس سوویت یا شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او په پای کې د امریکایانو په قبضه کې راشي؟ ورسپانه لیکي چې ټول افغانان امریکا خپل دښمن نه ګڼي. ځینې سیاسي مشران امریکا ته د یو داسې ملګري په توګه ګوري چې وخت سره بدلیږي خو د افغانانو د بقا لپاره مهم ملګری دی. نو په دې تناظر کې امریکا د ایران او پاکستان په پرتله کم بد هیواد دی. په دغه هیواد کې ډرون بریدونه او د ولسی وګړو وژنې کیږي خو د پاکستان برعکس واشنگتن په افغان خاوره د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او نه هم د ایران په شان شیعه فرقو ته هوا ورکوي. داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان دواړو اسلامي ګاونډي هیوادونو په پرتله افغانانو لپاره کم نقصان دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا په اړه د عامو نظریو نه لري اقلیتونه امریکا ته د یو محافظ په توګه ګوري. اوباما زه تاسو سره نفرت کوم. دا د یو هزاره قام یو ځوان د نظم اخري بند وو ځکه چې هغه دا محسوسوي چې امریکایي ولسمشر د دغه خلکو د وژنو په اړه خپل پام اړولی دی. دغه کرکه مایوسي ښکاره کوي چې وړاندې دغه کس امریکا ته د انصاف ورکوونکي په سترګه کتل. ورسپانه لیکي چې په دې هر څه کې امریکا داسې ښکاري چې یو بهرنی کس یو خار ته ننوځي، مقامي خلکو کې تقسیم راولي، کرکه خوروي، ستاینه کوي او فیصله نشي کولی چې کومې لارې خلاصې وساتي. خو د افغانانو په اوږد تاریخ کې به دا لنډ مزل ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره په جنیوا کې روانې دي او په ریپورټونو کې ویل کیږي چې په خبرو کې پرمختګ شوی. دا چې څه ډول پرمختګ شوی په دې اړه د اسوسیټیډ پریس یو ریپورټ زموږ د همکار جاناکا الکوزینا ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سترو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن بیا جرګه شوي او دا په داسې حال کې ده چې استازو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په اړه د پرمختګ خبره کړې او د دې کار په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه کم شي. د جمعې په ورځ په جنیوا کې له درېمې ورځې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته ځي تر څو مخالفتونه له منځه یوسي. په همدې ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم جنیوا ته رسېدلی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تر ټولو لومړی نن سهار وختي جنیوا ته ورسېده. د جنیوا ته د رسېدو پر مهال وویل د ایران د اټومي مسلې په اړه زه یوه معامله غواړم خو پخه معامله، زه دلته راغلی یم چې کار تمام کړم. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د نن ورځې خبرې د هغه د دوه اونیو مخکې خبرو سره توپیر درلود او له ایران سره د شپږو طاقتونو د خبرو د پرمختګ یو ډول ډاډ پکې ورکړ شو. د فرانسې ډیپلوماټان په دې باور دي چې خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلي، خو یو ډیپلوماټ وویل د تیر پړاو د خبرو له نبري څخه مو یو شی زده کړ او هغه دا چې موږ باید محتاط اوسو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ اعلان وکړ چې دی به هم جنیوا ته لاړ شي. د هیګ اعلان په داسې وخت کې وشو چې په خبرو کې شامل ډیپلوماټان د پرمختګ او د یوې معاملې د رامنځته کولو په اړه هیله مند یا خوشبینه بریښي. د جمعې په ورځ چې کله د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وځنډول شوې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وویل په اصلي او مهمې مسلې، یعنې د ایران د هغې غوښتنې په اړه چې وایي د یورانیمو د غني کولو له لارې به د سونګ مواد تولیدوي، پرمختګ شوی دی. د یورانیمو غني کولو مسله ډیره مهمه ده، او دا ځکه چې د دغې عملیې په واسطه هم د سونګ اټومي مواد تولیدیږي او هم په توغندیو کې ورڅخه کار اخیستل کیدی شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنوا کې وویل د ایران د یورانیمو غني کولو حق باید د هر معاملې جز وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځیو بل رپورت ته. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې ځینی کمیټي وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون په ځینو مهمو مادو کې تعدیلات وړاندې کړي دي. د دې جرګې د ځینو کمیټو رئیسان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه تعدیلات په د اتوار په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي. جاناکا الکوزی ورو
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حقله د مشورتي لوی جرګې د ټولو کمیټو کار د شنبه په ورځ بشپړ شو. د مشورتي لوی جرګې د ځینو کمیټو غړیو د امنیتي او دفاعي سند په ځینو مهمو مادو کې د تعدیلاتو غوښتنه کړې. د دې جرګې د وسلوښتمې کمیټې مشر خالد کاکړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي او دفاعي سند په شپږو مادو کې تعدیلات راوستي چې یوه یې هم په افغانستان کې تیری په حق لده.
شپږمه ماده بهرنۍ تیری ده. د دې دویم بند د تعدیلاتو پیشنهاد خپل اصلي متن کې داري چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرنۍ تیری او یا د بهرنۍ تیری ګواښ ته د جدي اندېښنې په سترګو ګوري. دوی ویل چې نه، دا باید مشخصا ولیکل شي چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرنۍ تیری او د بهرنۍ تیری ګواښ ته اندېښنې په ځای باندې دا ومني چې د افغانستان پر وړاندې تیری په حقیقت کې د امریکا پر وړاندې تیری وګڼل شي.
د شپږ دیرشمې کمیټې غړي عبدالولي وکیل بیا وویل چې د دوی کمیټې د تړون هغه ماده رد کړه چې امریکایي ځواکونو ته په استثنایي حالاتو کې د کورونو د تلاشي اجازه ورکوي.
موږ د سپګرسنې کمیټې اجنډا ولږه خدا او په هیڅ حالاتو کې امریکایانو ته اجازه نشته چې هغوی د افغانانو ملکي کورونه تلاشي کړي. دوی یو استثنایي حالت ښودلی دی او فوق العاده حالت خو په هیڅ حالاتو کې دوی ته اجازه نشته ده. نو په داسې شکل باندې زموږ د کمیټې دریځ خدا ده چې په هیڅ حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
د خلکو د کورونو د تلاشي په اړه ولسمشر باراک اوباما هم خپل افغان سیال ته یو لیک استولی و. په لیک کې راغلي چې امریکایي ځواکونه یوازې په هغه صورت کې د خلکو کورونه تلاشي کولی شي چې د امریکایي اتباعو ژوند ته جدي خطر موجود وي. د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني په شئی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده د ټولو کمیټو لخوا راوصل شوی تعدیلات یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې په عمومي جرګه کې به د اختلافي مادو په هکله خبرې وشي.
زه فکر کوم چې دا خبره به نن ماښام کله چې د ټولو کمیټو نظریات واورېدل شو، د 500 کمیټو رئیسانو غونډه شوه، نو هلته به دا معلومېږي چې موږ معمولا غواړو چې که تغییرات راځي یا نه راځي یا په کوم اختلافي مواردو باندې رایګیري او بحث کېږي اصلي مادې باندې، بیا به دا ماښام به د رئیسانو په کمیټه کې به دا تثبیت شي. دا خبره
د افغانستان او امریکا حکومتونه له شاوخوا یو نیم کال مذاکراتو او چڼو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په متن سره شوې دي. د چې په دې تړون کې د مشورتي لوی جرګې تعدیلات به عملي کیږي او له امریکا سره به پرې لسره مذاکرات پیلېږي او کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر نظر هم واخلو خو ونه توانېدو.
تاسو د جمیله ظریف رپورت اوریدو. اوس هم راځو په دې اړه یو بل رپورت ته. د مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د افغان ولسمشر حامد کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وښودو چې وایي له امریکا سره امنیتي سند دی له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورت کې.
که څه هم تر اوسه مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا سند باید له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي دي سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي مخالفت څرګند کړ. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
کرزي صاحب حق نه لري چې دا خبره وکړي، دا یوه صحوه ده. ولسمشر او موږ چې کومې غوښتنې درلودې هغه په دې سند کې منل شوې، نو له دې وروسته چې د امنیتي سند لاسلیک ځنډیږي دا د افغانستان په زیان ده او موږ دا خبره نه منو.
ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د لویې جرګې ګډونوالو ته وویل چې که دا سند د دوی او ملي شورا لخوا تصویب هم شي دای به د 1993 کال انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. هغه ویل امریکا باید لمړی ثابت کړي چې په افغانستان کې له شفافو انتخاباتو، سولې او امن سره مرسته کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې دا سند باید تر راتلونکي یوې میاشتې پورې لاسلیک شي. په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي له جانکيري سره په ټلیفوني خبرو کې په خپل دریځ ټینګار وکړ. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د جمعې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ضرور ده چې دا سند د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. جی کارني ویلي که دا سند سږکال لاسلیک نه شي، امریکا نشي کولی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو پلان جوړ کړي. د مشورتي لویې جرګې یو شمېر ګډونوال هم د امنیتي او دفاعي سند جر لاسلیک ول د افغانستان په ګټه بولی. د جرګې دو تنو ګډونوالو ملاجان شینواری او محمد عمر اساقزی له ازادي راډیو سره خپل نظریات داسې شریک کړل.
په دې معنی اول ما انتقاد کړی دی او نیوکه مو کړی چې د په وخت به مذاکره کوي او همدای به مذاکره کوي چې مزایونه کوي او ارز به د واقعي منځ راغله زمواري به دی.
یو خود جرګه خبره ده چې جرګه راغوتل سوی جرګه بدای تصویبی ان شاء الله زکه دی په وخت دی نه کرره زکه ټول په سړی شوی دی جرګه راغوتل سوی ده نو په وخت باندې جهر څه جرده تصمیم نیول سی خو افغانستان ملت ته پرخوي زکه چې څونه مخکې تصمیم نیول کیږي دایم زکیږي اوونه موږ نتایج جر انتظار واس.
په مشورتي لوی جرګه کې د سند د زینو ماده په اړه مخالفتونه هم تر سترګو کیږي. خود جرګه اکثره غړي په دې باور دي چې دا سند به تایید کړي. د جرګه په درېم ورځ ټاکل شو 50 کمیټو د سند د ټولو مادو په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول او د یک شمې په ورځ به جرګه خپل نظر او دریز اعلان کړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي ک مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي. دا سند به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه زمینا ورو.
افغان حکومت یو ځل بیا د سپین ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون باید د روان کال لپاره ته تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د جمعې پورز ای اف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیکولو مهم شرطونه دي. ایمل فیضی دا سرګندونی تر هغه وروسته کړي چې د پنځشنبه پورز د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي و چې امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتی او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو وکولای شي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور تخنیکی چاري او پلانونه جوړ کړي. دا چې افغان ولسمشر د لوی جرګې او پارلمان تر تصویب وروسته ولي د تړون لاسلیک کول تر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته کول غواړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ازرخش حافظي وای کې داسي ولسمشر د نړیوال ټولنې لخوا د کړو ژمنو عملي کول غواړي.
زه ګومان کوم چې د راتلونکو لپاره دا زمندول چې پاسله انتخابات معنی دا دی چې هغه تعهدات چې کیږي، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کیږي، رئیس جمهور وختنی سره باید تر څو چې عملي نشي او عملي بڼه پیدا نه کړي راوست پوهې دا سند نه ځي.
د ولسمشر کرزي دا بیان په هیواد کې د نن هم یو شمېر ګنګوسي راپارولې دي. د ولسي جرګې او د مشورتي لوی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وای دا بیان په خلکو کې اندېښنه پیدا کړې چې د ولسمشر د دې پریکړې تر شا څه مقصد کېدای شي.
دا خبره د وسه پوری ګنګ پاتې ده چې ایا جمهور د افغانستان پر انتخاباتو باندې اثر اندازي غواړي یا په انتخابات کې شفافیت غواړي. که چیرې جمهور د افغانستان شفافیت په انتخابات کې غواړي، خو دا ډېره ښه خبره ده چې ځکه د افغانانو او د امریکایانو هم د شفافیت غوښتنه کوي همیشه. نو زه نه پوهېږم چې جمهور د افغانستان د امریکایانو په انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري څنګه چې په خپلو خبرو کې وویل. یا د دې د شا نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای شي.
په کابل کې د پنځشنبه راهیسې روانو مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د تصویبولو یا ردولو لپاره بحث کوي چې روسي پریکړه به د یکشنبه په ورځ واوروي. د سیاسي چارو کارپوه ازرخش حافظي وای تیرو تجربو دا ښودلې چې کله افغان حکومت له خپلو نړیوالو ائتلافیانو سره اختلاف څرګند کړي نو پایله یې ښه نه ده لرلې.
مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلې چې کله یو ملي حکومت چې خپل بینلي پلویانو سره شجال پیدا کړي عقوبت خنه و افغانستان لپاره دا خلکو لپاره هم ښه خبره نه و. زه هیله مند یم چې دا لوبه را د پوری پرمختګ ونه کړي چې د هم د خغل ولسمشر لپاره هم د حکومت لپاره هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وینا واورول او د یاد تړون ارزښت په ډاګه کړی. د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره کڅه هم د ولسمشر وینا ډیره په زړه پورې او ګټوره وه، خو د تړون په ځان سره لاسلیک کول یې د خلکو په ذهنونو کې شکونه راپارولې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان د ننګرهار د بریښنا کمپنۍ چارواکي وای په راتلونکو دریو کلونو کې بعد ایشیایي پرمختیايي بانک او یو ایس ایډ په مرسته د ننګرهار د بریښنا مسله هم هواره شي او ضرب د جلال آباد ګډ ګډ ته بجلی ورسیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د بریښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمن ممند وای چې په ننګرهار کې د بریښنا د ستونزې د هوارولو په خاطر آی ډی بی یا آسیایي پراختیايي بانک 1.5 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي چې د 2014 کال په پیل کې به د بریښنا د شبکې د غځولو چارې په عملي توګه پیل شي. دی وایي
په درې کلونو کې موږ پلان لرو، د هغې لپاره بودیجه لرو چې په دې بودیجه کې 1.5 میلیون ډالر اے ڈی بی بانک انکشافی سی د بریښنا ریاست د پی ایم او دفتر د لارې د ننګرهار کې د شبکې غځونې لپاره ځانګړي کړي دي او انشاءالله په 2014 کال کې به چون اداري پروسې د هغوی سره د هغه به مخته وي. د اوبو او بریښنا د وزارت له لورې هم په ننګرهار کې د برق کار د توسیع لپاره 3 میلیون ډالر د ننګرهار لپاره ځانګړي شوي دي.
د چې د بریښنا غځونې د پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار د بریښنا ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي، دا پښتنه انجینر مومن دا رنګه ځوابوي.
د دغه پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار ادارې کوم پیشرفت چې درلوده دی هغه دا ده چې د ننګرهار په بریښنا په اداره کې پخوا د پلان او انجینري شعبه موجوده نه وه. موږ به چې هر ساحه سکیچ او ډیزاین کوو نو موږ به د مرکز نه انجینر غوښته. الحمدلله د ننګرهار د بریښنا اداره نن یو ښه شعبه د پلان او انجینري لري او د ننګرهار ټول قسمتونه او برخې چې دي دا د خپلې شعبې لخوا ورته سکیچ او ډیزاین برابرتي کیږي او اسناد برابرېږي او ډونران ته ورکول کیږي.
انجینر مومند وایي چې د ای ویسایډ لخوا ورته 4 ترانسفرمرونه ورکړل شوي چې دوی د جلال آباد ښار لپاره نصب کړي او د دوه نورو د نسبولو کاری د حصار شایي په صنعتي پارک کې جریان لري.
د یو سی ډی د خوانه چې موږ تکم د سبسټیشنونو لپاره د ترانسفورمرونو کوم واده شوی هغه سر ته رسیدلی دی. 4 ترانسفورمر د سبسټیشن لپاره چې 80 میگاواټ ظرفیت لري ننګرهار ته رسیدلی دی چې دوه یې په حصار شایي پارک صنعتي کې فعلا لپاره نصب دي. د سبسټیشن د جوړولو او اماده کولو نسبولو ته اماده دي. دوه یې په غوچکو کې لرو چې په راتلونکي 2-3 میاشتې کې به انشاءالله د 60 میگاواټ په ظرفیت یو ترانسفورمر په جلال آباد ښار د برېښنا د اضافه والي لپاره د غوچکو په سبسټیشن کې ان شاء الله نصب او د جلال آباد ښار برېښنا به د 2.2 میگاواټ ته ورسیږي.
دی وایي چې د نغلو او سروبي بندونو څخه چې ننګرهار ته کومه برېښنا راغځېدلې له هغې څخه یې په جلال آباد ښار کې 3 ترانسفورمرونه نصب کړي او د برېښنا غځولو بهیر یې په چټکۍ سره روان دی او ډیر ژر به په دې وتوانیږي چې د جلال آباد ښار ګډ ګډ ته برېښنا ورسوي.
مشال ریډیو ته غوږی او سم راځیو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو اسپیتالونو کې د کارکونکو نرسانو تنظیم وایي د خپل غوښتنو په حق کې به د دسمبر له میاشتې نه احتجاج پیلوي. دوی زیاتوي چې له یو شمیر مسلو سره مخامخ دي، ورته بنیادي حقونه نه ورکړل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
د پېښور نرسینګ اسوسییشن غوښتنه کړې ده که حکومت د دوی د نوکرو د ترکې په اړه څه قدم اوچت نه کړو نو د پېښور په شمول غونډه سبا کې به دوی را روانې میاشتې نه په احتجاج مجبور شي. د پېښور نرسینګ اسوسییشن صدر فاروق جلیل مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 5 ډیمانډونه دي زموږ زیات نه دي او دې کې فرسټ آف آل سروس رولز دي اگر نه رسته بیا دي سروس سټرکچر او دې نه بعد سټوډنټ سکالرشپ دي دې کې هو نرسان لا تقریبا 3,600 ملاوی او پنجاب کے 11,000 روپے
دے. دغرنگ ہم ددی ایسوسییشن اسسٹنٹ ڈائریکٹر مطاہرہ وائی چے نرسانو لپاره د ترکے سیٹونا خالی دی خو د حکومت لخوا پدی غور نکی گی چے اس طریقہ رو باسی او مونگ تا ہم ترکی را کی
ہم کنسنٹریٹ کو آگا رولز باندے نا آگا زمونگ رولز کے دے ندا سی دے زمونگ سیٹونا اشتا بجٹ بک کے آگے را غیلے دے اور مونگ کے دے نو آگا اگیز دا پوسٹونا کار کو خو آگا خالی پرو دے زکا چے رولز نشتا.
دا پیخور نرسنگ ایسوسییشن جنرل سیکرٹری انور سلطان وائی حکومت د ڈاکٹرانو مطالبه خو پورا کړی خو د نرسنگ شعبې سره تړلې خلکو خبره ناوري.
حکومت نه خو زمونږ دا د شروع نه ډیماند دی. تیر گورنمنٹ نم چې دین څنګه دا ډیماندو چې زمونږ سینیئر چې دی دا په 16 کې ریټایر شوی دا اوس پورا سرویس فول شته نه زمونږ سرویس سټرکچر تیار دی نو په دې وجه باندې مونږ ته زیات مسلې.
کله چې مشال ریډیو د نرسانو د مسلې په اړه د خیبر پختونخوا د صحت سیکرٹری او د صحت ډایرکټر جنرل سره سره د رابطې هڅه وکړه، نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نشو.
او د خبرونې په پای کې راځي یو بل رپورټ ته. د پېښور په یو هوټل کې د ملکن د سیمې د شاعر اقبال شاکر د کتاب د مخکتنې په دستوره کې شاعرانو وینا وکړه، او دای هم اول گینی اول د شاعرانو او لیکوالانو کار دا دی چې په خپل شاعري هم په وړاندې بوزي، خو په ولس کې د اتفاق هم پیدا کړي، نو هله به ممکنه وي چې پښتون قام مخ په وړاندې لاړ شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په پېښور کې د ملکن د سیمې شاعر اقبال شاکر د کتاب ریدی رنګې اوبو د مخکتنې په دوران مو د کوټې د لیکوالانو د تنظیم مشر صادق جړک سره خبرې وکړې، او ورنه مو پوښتل چې د دې وخت هغه لیکوال چې د ولس د بیدارولو کوشش کوي او ورته شعوري خبره ورخایي، نو ورته څه ستونزې پېښېږي؟
که هغه څه لیکل یا بې سیاسي مبارزه کوله، هغه به جیلونو ته اچول. اوس یې جیلونو ته نه اچي، وژلې. موږ تاسو ولیدل په سوات کې ملالۍ لیکل، په هغې باندې ټکان وکړه، ډزې وکړې، او په بدنامې پښتون کړې. دوی چې دي شاعران خو هغه دوی چې دي نه نیسي، دوی نه یرو نه جوړوي، هغوی اوس خپل طریقه کار بدل کړی دی. که هغه ډېر تنګ سي چې اوس د دې شاعر په دغه باندې ولسي پاڅون کېږي، که د پاڅون خبره راتله، د انقلاب خبره راتله، بیا بے وژنې جیلونو ته نه اچي، نور هغه له موږ لیډران نه جوړوي.
د پېښور په یو هوټل کې د یاد شوي کتاب د مخکتنې لپاره د پېښور چارسدي صوابۍ او د نوخار سره سره د صوبي او د قبایلي سیمو یو شمېر شاعران او لیکوالان راغلی وو. په دې مقدمه مانیری سیمې صوابۍ یو شاعر عزیز مانیروال هم موجود وو، او ویل چې د شاعرانو کوم منظم تنظیم نشته، او هغه غواړي چې په دې وخت کې شاعران د یو بل سره ملګرتیا وکړي او د قام خدمت وکړي.
خو دلته خبره دا ده چې دلته کې پرسنالټی کلیش دی، هغه په سیاست کې دی که په ادب کې دی، نو یو بل نه مني. او په کار دي چې اوس وخت داسې راغلی پښتانه چې په کم امتحان کې دي، دا کام په کم امتحان کې دی، چې ټول خلک منظم شي، خپل خپل تنظیمونه جوړ کړي، او چې ټول خپل خپل تنظیمونه جوړ کړي، سوسایټي به منظم شي. چې د شاعرانو مرکزي تنظیم نشته، او په کار دي چې مرکزي تنظیم جوړ شي.
عثمان علي عثمان نومي یو بل شاعر شاعرانو ته په شخصي توګه ورپېښې ستونزې داسې بیان کړي.
یو شاعر چې کوم دی ناروغ دی، یا دغه د کورنۍ سمسلې، نو دغه تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې د خپل جیب نه چې کوم دی خرچه برداشت کړي، حکومت ته دومره سرپرستی نه کوي، ځکه چې شاعر چې کوم دی اکنامیکلی زیات تر چې کوم دی کمزوري خلک دي. دا اوس چې کوم دی د شاکر صاحب د کتاب مخکتنه ده، نو د دې چې څومره خرچه ده، یا نو ټول د دوی تنظیم چې کوم دی برداشت کړي.
په اخیره کې مو د اقبال شاکر سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه په خپلو کلامونو کې هم په اولس غږ کړی چې که هغوی په خپلو کې مینه او اتفاق پیدا کړي، نو بیا د ټول قام ترقی ممکنه ده.
پښتانه اوس هم په دې کې ډېر پوټینشیل موجود دی، د مخکې تلو لارې چارې کولاو دي. پښتانه پنځه شپږ حصې په دنیا کې ایشلې شوي دي. که اتفاق پیدا شي، زموږ لیډرشپ اخلاصمند شي، او موږ علم طرف ته لاړ شو، نو زما په خیال سره موږ ترقی ډېر زر کولی شو. نو زما ټولو پښتنو ته که دا مسافر دي، دا په هر کې دي، هغې ته زما دا خواست دی چې موږ خو د مزدورو عادت خلک یو، خو خپله روغه ډوډۍ دي نیمه کړو، خو په خپلو بچو باندې دي سبقونه وو.
دا مخکتنې دا سلسله تر ناوخته شپې پورې روانه وه، چې راغلي شاعرانو په ریدي رنګې اوبو کتاب تبصرې هم وکړې، او خپل کلامونه هم راغلي شاعرانو ملګرو ته وړاندې کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن پېښور کې د ډرون خلاف د ناټو د لارې د بندولو لپاره راغونډ شو، غړو ته وویل چې مرکزي حکومت هم باید د ناټو د رسد لارې بندې کړي. تحریک طالبان پاکستان وایي د دوی د مشر اجم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د مذاکراتو هیڅ امکان نشته. پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي ویډیو کې د طالبانو ویان وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري، خو د ده په خبره بیا هم حتمي فیصله به د دوی نوی مشر ملا فضل راکړي. کراچی کې پرون دو بمی چاودنې شوې چې اوه کسان پکې وژل شوي او د څلوېښتو په خوا کې ژوبل دي. پولیس وایي چې شیعه ګڼ مېشتې انچوري سیمه کې شوې دا چاودنې فرقهییز رنګ لري. ډاکټر شکیل اپریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن شوی. اپریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره په پاکستان کې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. اسامه په 2019 کال کې په ایبټ آباد کې د امریکایي پوځیانو لخوا وغوښتل شو. خبر ایجنسی کې د یو سکول څلور استادان تښتول شوي دي. خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره ورځ د باړې په سرخه سیمه کې رامنځته شوې ده. د امریکا او افغانستان ترمن د امنیتي او دفاعي تړون د تړلو لپاره بلل شوی لوی جرګې مشر صبغت الله مجددي و چې افغان ولسمشر حامد کرزی به زر تر زره له هغه وروسته چې دوی دا تړون منظور کړي دا تړون لاسلیک کړي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وکړي او د چین په چنګداو ښار کې د تیلو په یو پایپلاین کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زفرخنده وزیر بشیر غواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د مشال د کارکونکو لخوا د خدای په امان او شپه مو په خیر.